امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو ستړی مشئ زه نوشابه آشنایم نن د دوشنبه ورځ د اسمبلی د میاشتې شپږمه د اګست میاشتې له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او چین د پوځونو لوی درستیزانو په دوشنبه کې غونډه وکړه. پاکستان اسلام آباد ته د یو لوړپوړي امریکایي مامور سفر وځنډاو او د امریکا د تگزاس ایالت په توپان ځپلي ښار هیوستن کې د نجات او ژغورنې عملیات دوام لري.
چین وایي چې هندي مقاماتو د همالیا غرونو په لوړو څوکو کې د چین، هند او بوتان ترمنځ له یوې سرحدي سیمې نه خپل ځواکونه له ویستلو سره موافقه کړې. ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د جګړو له امله یو شمېر کلیوالو ته مالي او ځاني تاوانونه اوښتي. د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه شاوخوا 2 میلیونه خلک نن سعودي عربستان په مکې ښار کې د حج د فریضي ادا کولو لپاره راټول شوي دي. درنو اوریدونکو دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته اوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان د پوځونو لوی درسیزانو پروندو یک شنبه په ورځ د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې خپل څلور اړخیزه غونډه وکړه. د خپل سرحدونو په اوږدو کې د ټیرریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان له طرفه د پوځ لوی درسیز جنرال محمد شریف افتلی برخه اخیستې وه. وزیری وویل دا یو نوبتی غونډه ده چې کله په چین کې او کله په تاجکستان، افغانستان او یا پاکستان کې جوړیږي او اکثره پکې په سرحدي مسلو باندې خبرې کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر باجوا، د چین د پوځ لوی درسیز جنرال لی زوی چینګ او د تاجکستان د پوځ لوی درسیز صاحبزاده امام علی عبدالرحیم په غونډه کې ګډون کړی و. پاکستانی چارواکي وایي چې اسلام آباد ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د یوې لوړپوړي ماموري سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې د آسیا او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیاله میرمن ایلس ویلز نن د دوشنبه په ورځ د اګست 28 پاکستان ته ولاړه شي، خو اسلام آباد دا سفر تر یوې نامعلومې نېټې پورې ځنډولی. دا سفر په داسې حال کې ځنډول شوی چې په پاکستان کې ځینو تندرو اسلامي ډلو د امریکا په ضد مظاهرې کړې دي. مظاهرې کوونکي په دې باندې په غوسه شوي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ولې د افغانستان د جنگ په باب په خپل وینا کې پاکستان د ټیرریزم په ملاتړ تورن کړ. د رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تقریبا عینشان اعلامیه خبره کړې ده او ویلي دي چې سفر به په یو مساعد وخت کې وشي. د امریکا د تگزاس ایالت مرکز هیوستن چې د هاروی په نوم سمندري توپان د شنبه او د جمعې په شپه وځپو زیاتره برخې اوس هم د اوبو لاندې دي. زیبا خادم به د امریکا غږ د خبریال ویکتور بیټي د ریپورت خلاصه تاسو ته دروړي.
د سمندري توپان غټه تباهی راوسته ده. په راتلونکو څو ورځو کې د نور اورښت اټکل شوی دی او د لا زیاتو سیلابونو خطر موجود دی. د موسم د اټکل د ملي مرکز غړي پاتریک بورک امریکا غږ ته ویلي دي لکه چې مخکې مهم دا خبره کړې و د هیوستن ټیټي برخې سیلاب لاندې کړې دي او په راتلونکو 2 ورځو کې د نورو سیلابونو خطر هم موجود دی. هیوستن چې د امریکا څلورم غټ ښار دی، لشپږ میلیونو نه زیات خلک په مرکز او شاوخوا ناحیو کې ژوند کوي. د هیوستن ښاروال خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې په بیړه له خپلو کورونو نه د وتلو هڅه ونه کړي، ځکه چې د سیلاب اوبو د ښار زیاتره لاندې پرتې برخې لاندې کړي دي او په اوبو کې د ډوبېدو ویره موجوده ده.
د ایالتی گورنر پامر د ملي ګارد درې سر اسکر دا وخت د نجات او ژغورلو په عملیاتو کې مرسته کوي. ټاکر شوې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ هیوستن ته ولاړ شي او د توپان او سیلابونو تباهي به پخپله وګوري. د تیرو لسو کلونو په موده کې پر هیوستن باندې دومره غټ او تباه کوونکی سیلاب طوفان نه و راغلی. ډېر زره خلک په موقتي ځایونو کې پراته دي. د همالیا د غرونو په لوړو څوکو کې د چین او هند ترمن پوزونه سره بیل شوی دی. چین وای چې هند د همالیا هند او بوتان ترمن د سرحدي سیمه د خپل ځواکونو په وستلو باندې پیل کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی وایانی نن د دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې خبري اعلان ته ویل
په خوشحالۍ تاییدوم چې تخطي کوونکي هندي عسکر بیرته هندي غاړې ته پشا شوي دي. چینایي عسکر د چین په سرحدي سیمه کې خپلې ګزمې ته دوام ورکوي.
له ډېرې مودې نه په دغه جنجالي سرحدي سیمه کې د هند او چین پوځونه یو بل ته مخامخ ولاړو او د پوځي ټکر ویره راپیدا شوې وه. د هند او چین ترمنځ شخړه هغه وخت رامنځته شوه چې چین غوښتل په دغه سیمه کې چې بوټان د ملکیت دعوه کوي د ورېښمو د پروژې د غځولو په خاطر نوی سړک وغځوي. هند وای چې بوټان ورنه د نظامي مرستې غوښتنه کړې وه. دا ویره راپیدا شوې وه که د تفاهم له لارې دغه ستونزه حل نه شي شاید چې د دواړو سترو قدرتونو ترمنځ بل جنگ وشي. هند او چین په 1928 میلادي یعنی 1940 لمریز کال کې جنگ کړو چې هند پکې ډېره بده ماتې وخوړله او ځینې سرحدي سیمې له لاسه ورکړې. په پاسفیک کې د امریکا د سمندري پوست قمانداني وایي چې د سمندري پوست د زیانمن شوي جنگي کشتۍ یو اس اس جان مکین له خرابو شو برخونه د نور عسکرو مړي راایستلي دي. دغه رهبري شوي جنگي کشتۍ چې د پاسفیک په سمندر کې ماموریت اجرا کاوه تېر هفته د تیلو له یو تجارتي ټانکر سره ټکر شوه. چارواکي وایي چې د وژل شوو ټولو لسو عسکرو مړي موندل شوي دي. دا د امریکا د سمندري پوست دوهمه جنگي کشتۍ ده چې ټکر کوي. د امریکا پوځ د ومی سمندري قوې قماندان اډمیرال جوزف اکوین د دغه پیښې په تعقیب له خپلې دندې نه د بېکفایتۍ په وجه باندې برطرفه کړ. نن د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي او 23 تنه زخمیان دي. د عراقي چارواکو په وینا د موټر بم چاودنه د بغداد د صدر ښارګوټي په یو مارکیټ کې چې خلکو نه ډکو شوي. د مرګ ژوبلې په اړه باندې چارواکو هم دغه خبر تصدیق کړی دی. په دغه سیمه کې شیعهګان اوسیږي. داعش د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. په چاودنه کې د عراق څو تن عسکر هم وژل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د جګړو له امله یو شمیر کلیوالو ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. قدرمن اوریدونکو دا رپورټ لږ وروسته اوري. چین وایي چې هندي مقاماتو د همالیا غرونو په لوړو څوکو کې د چین، هند او بوتان ترمنځ له یوې سرحدي سیمې نه د خپل ځواکونو له ویستلو سره موافقه کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیمه کې چینایي عسکرو منلې چې هندي عسکرو د خپلو مهماتو سره نن سهار له هغو سیمو نه پشا شوي دي چې د چین او بوتان ترمنځ پرې شخړه ده.
په خوشحالۍ تاییدوم چې تخطي کوونکي هندي عسکر بیرته هندي غاړې ته پشا شوي دي. چینایي عسکر د چین په سرحدي سیمه کې خپلې ګزمې ته دوام ورکوي.
د هند کورنیو چارو وزارت وایي هند او چین په تیرو څو اونیو کې د دغه وضعیت په اړه ډیپلوماتیکي خبرې کړې دي.
د دې لپاره چې په سیمه کې وضعیت بدل شوی، چین به خپل لازم تدابیر ونیسي او د بدلونونو مطابق عسکر ولیږي.
هند ټینګار کاوه چې دا ستونزه به د خبرو له لارې حل شي، خو چین غوښتنه کوله چې هند له خبرو مخکې خپل عسکر د دوکلم له سیمې نه وباسي.
دواړه غاړو درک کړه چې دا یوه مسله نه ده چې په یو بل باندې ډزې وکړي یا دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شي، نو بالاخره یې یوه منځ لاره انتخاب کړه او دواړه خواوې د مخامخ کېدو نه په شا شول چې د کمی پیښې امکان نور نشته.
ښاغلی سرین زیاتوي چې د اوس لپاره د سرحدي مسلې حل د ژورو خبرو لپاره لاره اواره کړې ده.
زه فکر کوم چې دا به دواړو هیوادونو ته د ژورو خبرو فرصت ورکړي چې په تیره کله صدر اعظم نریندر مودی چین ته ځي د جنجالي سرحد په اړه ژورې خبرې اترې وشي څو داسې وضعیت بیا تکرار نشي.
د هیمالیا په سیمه کې د هند او چین عسكر وروسته لاغه د جون میاشتې په نیمایي کې مخامخ شول چې چینایي عسكر د دوکلم لری پرته سیمه کې د یو سړک جوړول پایل کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
ولسمشر مانی د بلخ والی د تیرې ورځې څرګندونه د تبصرې وړ نه بولي، دا چې ولې لږ وروسته یې په رپورټ کې اوري. خو د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د جګړو له امله یو شمېر کلیوالو ته مالي او زیاني تاوانونه اوښتي دي. په دې لړ کې د ځینو کورونو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. زموږ همکار ذبیح‌الله غازی د هغې کورنۍ په ژوند راپور جوړ کړی چې په اچین کې هستوګنځای ړنګ شوی او اوس یې د بیا جوړولو وس نه لري. پام وکړئ رپورټ ته.
د خپلې پخوانۍ کلا د ړنګو دیوالونو لیدو ته نه شوټینګې دی، خو له بدې ورځې په خوارو او لړزیدونکو لاسونو د نړېدلې مینې لوټې یوې خواته کوي. دا چین د شډل بازار دی اوسیدونکي د حکومت او داعش په منځ کې له خونړو جګړو خپل کړه وتړله، خو د ناچارۍ داستان لا پسې وغځېد.
15 کلن معروف خان کاکا 3 کاله له خپلې سیمې لري په مارکو کې تیر کړه، ځکه دې سیمه کې د حکومت او داعش وسلوالو ترمنځ توده جګړه وه. خو هغه وخت چې خپل مینې ته راغې، مینې په کنډواله بدل شوې وه، او دا د زلګونو خلکو یوه ورته قصه ده.
هغه وایي سرونه سوري تکړه، خو د خپل نیکه د لاس میراثي وبیله، ځکه امریکا غږ سره د مرکې په وخت خپل اوښکې نشوې ټینګولې.
دې کلو سره وشرال ما چین کې وم، هیڅ ولې ما زور شوم لا خپل کور مې خلاص وسره لا لا هیڅ زور شوم ولې نه با
او ښوونځي دروازه ونه لیده.
نامن بے تعلیم پاشو دے زامن بے تعلیم
اغه او میرمنی په دیلو یا کلاکی د پخوانی ژوند تصور کوي، خو سنۍ بڼې یو دم د غم وی دردناک نړۍ توړي.
کور ما ورام بسیتم نو ورڅم ورلان دي پردي
ځکه پراته یو په دې سیمه کې دوه کاله داعش وسلوالو خپل مورچلې ټینګي وساتلې، خو د حکومت او قاتیم لا تر ځواکونو د اچین تر مامن درې ډیری سیمې بیرته لاندې کړې، مګر د سلګونو خلکو مینې په کې ړنګې شوې. حکومتي د بیر ته جوړېدو سینه ډبولې خلای عملی ګوتینه دی وروړي.
یو لوی پکیج باندې البته کار کوو، او دا پېشنهادونه موږ له مرکز سره شریکو، او ځینې پېشنهادونه موږ شریک کړي دي تر څو د لپاره موږ بودیجه واخلو او له خلکو سره د دوی د کورونو او د سګوندیونو د جوړولو په حق له مرسته وشي.
اچین کلام په ډیرو سیمو د داعش وسلوالو ولکټینګ ده، او دقیقه سروې نه ده شوې چې هرې کورنۍ څومره زیان لیدلې، خو هغه څه چې روښانه دي حکومت او نړیوالې ټولنې ته د زیانمنو خلکو سوځېدلې هیلې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او نورو غیر دولتي سي بنسټونو د سروې لمخې په افغانستان کې ډیر شونه تر 15 سلنه په رواني تکلیف اخته دي. دلایل له ګروستا پر رپورټ کې وري، خو زرته بل رپورټ لرو. ولسمشر مانی د بلخوالی د تیر ورځې څرګندونه د تبصره وړ نه بولی، او حزب اسلامي بیا وایي چې تر اوسه په دې اړه رسمي دریز نه لري. په حق لای د یوسف خان زادران رپورت اورو.
لهغه ورسته چې د بلخ والیات محمد نور دار گودارک سره د پخلا شوی حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاړه بیلا بیل تورونه پوری کړل، دواړه لوري دغه څرګندونې د تفسیری وړ نه بولی. په جمهوریت ریاست کې وې سرچینې د نوم او بیان نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته ویل د نور څرګندونې د تفسیری وړ نه دي. د بلخ والیات محمد نور تیر ورځ یو غونډه ته پوینا کې ارګ د پر وړاندې په دسو تورن کړ، وی ویل چې داړتیا په صورت کې بداسې څوکړي چې بیا به حکومت آرام خوب ونه لري. اته محمد نور ګواه کړ چې هیڅوک یې وظیفې څخه د لری کولو توان نه لري. اته محمد نور دارک په خلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې له دې وړاندې هغه د اجرا ریاست په خلاف ډیر څه ویلي او هغه مهال هم اجرا رئیس د هغه څرګندونې د نه اورېدو په اړه ویلي او له تبصرې یې ډډه کړې ده. د بلخ والي او د جمعیت اسلامي د اجرا شورا رئیس اته محمد نور د تېرې ورځې په غونډه کې له حکومت اوراخوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د نظام په تخریبولو، له ایران څخه په مالي مرستو اخیستلو او د جهادي مشرانو په سپکاوي تورن کړ. حزب اسلامي سملاسي دغه د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغه ګوند ویان قریب الرحمن سید ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي به په یو مناسب وخت کې د دغو څرګندونو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ګوندونو حکومتي چارواکو دا ډول څرګندونې د هیواد په خیر نه ګڼي، وایي چې مسؤول چارواکي باید مسؤولې څرګندونې وکړي. د دغې جرګې د عریضو او شکایتونو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې هر څوک دغه څرګندونې د نظام په مقابل، د حکومت په مقابل، د جهادي رهبران په مقابل کوي، دا خپله د هغوی پر اصطلاح پر نقص د عقل باندې او د هغوی پر رستویه تعلیم باندې منفی اثر درلودلی شي او ولس اوس په دې پوه دی.
له دې سره د حقوقي چارو کارپو سمر سیرت وایي چې د دولت د داخلي او بهرني امنیت په ضد قوانینو کې د دا ډول موارد وړاندوینه شوي او د حکومت ضد حکومتي چارواکو څرګندونې د تعقیب وړ دي. ښاغلی سیرت وایي چې مسؤولین یوازې هغه وخت د انتقاد حق لري چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه طرحه هم ولري او د انتقاد تر څنګ هغه هم شریکه کړي.
قانون دا موضوعات پیشبینی کړي دي، هغه څوک چې دولت په خلاف باندې تبلیغ کوي، د دولت په خلاف باندې عامه ذهنیتونه په شکل د اشکال او مشوش کوي، هغې لپاره د افغانستان قوانینو مجازات ټاکلي دي. دغسې خلک دولت په خلاف تخریب کول دا هماغه څه ده لکه څنګه چې دولت مخالفین مسله دولت د فعلي حکومت سره دوی په جنګ اخته دي. دولت پر ضد د خارجي او داخلي امنیت پر ضد جرایم او قانون موږ لرو، هغه کې د موارد پیشبینی شوي دي.
له دې وړاندې بیا حکومت ویلي چې د حکومت دننه او بهر د یو شمېر اشخاصو لخوا د حکومت اعلامیو او یا پریکړو په اړه څرګندونې د ارګ پر پریکړو کوم اغیز نه لري.
د طالبانو یو شمېر مهم کسان د قومي او قبایلي مشرانو په کوشش د پاکستان نه ملک ته ستانه شوي دي. د دې او نورو طالبانو ستنېدل په افغانستان کې سولې او امن ته څه ګټه کوي؟ نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو. مننه چې د آشنا رادیو خپرونې اورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او نورو غیر دولتي صحي بنسټونو د سروې له مخې په افغانستان کې له دېرشو نه تر 15 سلنه کسان په رواني تکلیف اخته دي او له 50 سلنه نه زیات رواني ستونزو باندې اخته دي. لیمینیازی په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دې هیواد کې د رواني ناروغانو د دقیقې شمیرې په اړه کومه سروې نه ده شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان او نورو غیر دولتي صحي بنسټونو لخوا ترسره شوې مخکینۍ سروېګانې ښیي چې له 10 تر 15 سلنه افغانان په مطلق ډول په رواني ناروغیو اخته دي او له 50 سلنه څخه پورته له رواني ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا د روغتون مشر خطاب کاکړ چې د دوشنبې په ورځ په دغه روغتون کې د شپېته بسترېز عاجل سرویس په پرانیسته کې وینا کوله، د رواني ستونزو په لاملونو یې خبرې وکړې.
اول خو باید د ملک مو امنیت او ارامي بیا
لومړی دا چې په افغانستان کې باید امنیت رامنځته سي چې ټولې ستونزې ترې سرچینه اخلي. بیکاري یو بل ستونزه ده چې ځوانان ورسره مخ دي او له امله یې په رواني ستونزو اخته کیږي. بل دا چې خلک اقتصادي ستونزې لري.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که څه هم د رواني ناروغیو په برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي او ډېر کار ته اړتیا ده، خو د رواني ناروغیو درملنه د پخوا په پرتله ښه شوې ده. د دغه وزارت د صحي خدمتونو د ارزی مرستیال فدا محمد پیکان وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د رواني خدماتو روغتونونه په معیاري بڼه سنبال کړي.
اما نه باید فراموش کنیم که در سال
موږ باید هیر نه کړو چې په 2006 کال کې د رواني روغتیا دوه متخصصان و چې له نیکه مرغه نن ورځ د رواني روغتیا سل متخصصان لرو. همدارنګه په 2006 کال کې مو یو رواني مشاور نه درلود چې اوس مهال 600 رواني مشاوران لرو چې د افغانستان په بیلابیلو رواني مرکزونو کې کار کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ژور خفګان او تشویش لرونکو ناروغانو د کره شمېرو د معلومولو لپاره په 2016 کال کې پر یوې سروې کار پیل کړی دی چې پایلې به یې په 2013 کال کې اعلان کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوری.
د هاروی په نامه سمندري طوفان د تکساس ایالت په هیوستن او د لویزیانا ایالت په څو برخو کې ډیر سیمې تخریب کړي. دا چې څه زیانونه یې اړولې دي د به وروسته په رپورټ کې واورئ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه شاوخوا 2 میلیونه خلک نن سعودي عربستان په مکې ښار کې د حج د فریضې ادا کولو لپاره راټول شوي. د موضوع تفصیل په رپورټ کې اورو.
په دوی کې د اکثریت شیعه مذهب ایران چې په سیمه کې د سعودي عربستان یو سیال ګڼل کیږي حاجیان شامل دي، او تر څنګ یې په سیاسي جنجال کې ګیر پاتې د خلیج هیوادونو او د عراق او سوریې نه هم خلک رسیدلي. فاتحه توها د مصر نه د حج ادا کولو لپاره راغله ده.
دا اول حج وروسته مې زړه په دې ځای کې ونښتو، نو تصمیم ونیو چې بیا راشم.
په دې اجانو کې داسې خلک هم شته چې د لسو ځلو ډیر د غزې ته راغلي دي.
موږ د لبنان یو، خو 15 کاله کېږي چې په استرالیا کې اوسېږو. موږ هر کال یوه ډله یو ځای دلته راځو. موږ عمره وکړله او دلته وضعیت هر کال ښه کېږي. دا زما 15 کال دی چې دلته راځو.
سکال ایرانیان پکې کم دي، ځکه په 2014 میلادي کال کې د یوې بې نظمۍ پیښېدو له امله د عبادت په وخت کې نږدې 2300 کسان مړه شو چې 440 پکې یوازې ایرانیانو. له همدې امله تهران پر سعودي عربستان سختې نیوکې وکړې چې د دې مهمو مراسمو ترتیبات او تنظیم یې سم نه ونیوله. پر حج مراسمو انتقادونه دومره زیات شو چې وضعیت سیاسي بڼه ونیوله او په سیمه کې تر یو وخت پورې جنجال موجود و. په وروستیو کلونو کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د سختریزو مرګونی بریدونه به دلته د یو شمیر حاجیانو په ذهن کې لا هم په یاد اوسي، خصوصا د عراق او سوریې د خلکو چې هلته د داعش ډله سخته وځپل شوه. د ګاونډي قطر سره د تیر جون میاشت کې د روابطو خرابېدو وروسته دا اول ځل دی چې سعودي د قطر عبادت کوونکو ته اجازه ورکړه چې د حج ادا کولو دپاره ورشي، او تیر کال د تهران سره هم د اړیکو قطع کولو وروسته سکال نږدې 9000 ایرانیان هم مکې ته رسیدلی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د هاروی په نامه سمندري طوفان د تکساس ایالت په هیوستن او د لویزیانا د ایالت په څو برخو کې ډیری سیمې تخریب کړې دي. په دغه برخو کې په میلیونونو امریکایان اوسېږي. د هوا خرابوالي د شخورین عملیات هم له ستونزو سره مخ کړې دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د سمندري طوفان اوبه په ځینې سړکونو او ځایونو کې له 1 متر نه هم زیات شوې دي. د سیمې یو اوسیدونکي کیمرون کالنز د امریکا غږ لاتینې څانګې ته وویل چې د خوراکي شیانو د پیدا کولو لپاره له کور نه تقریبا په سیند کې مزل وکړ.
زما موټر او اپارتمان هم دا اوس د سیلاب اوبو ووهل.
حکومت په ټینګه خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خپل موټرونه ونه چلوي. د هوا د حالاتو چارواکي وایي تر اوسه پورې په ټکساس کې دومره ناوړه سیلاب نه و راغلی. یوه ښځه هغه وخت مړه شوله چې د شنبې په ورځې پر یوه سیلاب ځپلي سړک خپل موټر چلاوه. ریکارډو مارټینز چې په یوه لویه لاره کې د طوفان په وخت کې ایسار پاتې شوی و، ویویل په کار ده د حکومت خبرداری ته په ټینګه پام وکړو.
زه خلکو ته سپارښتنه کوم چې په کور کې له خپلې کورنۍ سره پاتې شي. دا یوازینۍ لاره ده چې له دې اوبو نه ځان وساتلی.
هلیکوپټرونه او وړې بیړۍ او هغه موټرونه چې لوړ دي او په اوبو کې تللی شي د هیوستن په چم ګاونډ کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. هغوی هغو پناهګاګانو ته چې په لوړو ځایونو کې پرتې دي بیول کیږي. چارواکو خلکو ته دا هم ویلي دي چې د خپلو بامونو سر ته وخیژي او په کور کې سار پاتې نه شي. د ټکساس والی خلکو ته ډاډګیرنه ورکړله چې مرستې ور روانې دي.
زمونږ اول لومړیتوب دا دی چې د انسانانو ژوند خوندي کړو. موږ له ځایي چارواکو سره په ګډه تر خپلې وسې کار کوو چې خپل ټکساسیان وژغورو.
د هیوستن ښاروال سیلوستر ټرنر وویل دا طوفان زموږ د ټولنې لپاره یو ازمیښت دی. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې ازمیښت کې به په ګډه بریالي شي.
که مونږ حوصله وکړو او هر څوک خپله برخه کار وکړي، نو مونږ به له دې ناوړه حالت نه په ډېر کم زیان ځانونه وژغورو. هر څوک باید په دې کې ونډه واخلي څو دا کار بیرته په خپلو پښو ودرېږي او پر مخ ولاړ شي.
تمه ده چې د هاروي طوفان تر جمعې پورې له 15 نه نیولې تر 15 انچو پورې نور باران هم د ټکساس په پورته برخه کې منځته راولي. ماهران وایي چې د هاروي طوفان په هرو 500 کلونو کې یو ځل راځي.
قدرمنه اوریدونکو، مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبری خپرونه تر دې دمه واوریده. سټډیو کې را سره ماتی ولا عابد صاحب د کرکټ د لوبډلې او راتلونکو شپږیزې لوبو په اړه یو ځینې پوښتنې دي کېدای شي چې د اوریدونکو په ذهن کې وي. نو عابد صاحب ته بلنه ورکړې ده چې یو څو پوښتنې ځواب کړي. عابد صاحب، اول خو دا چې ستړی مشي، او ورسره پوښتنه هم دا ده چې د شپږیزې لوبې لپاره د پاکستان د کرکټ د لوبډلې څو لوبغاړي اخیستل شوي. اوس په 10 سپتمبر د کرکټ شپږیزې لوبې پیلېږي، دا لوبغاړي به راشي افغانستان ته؟
ډېر مهم سوال دی. ټول د کرکټ مینوال همدې ته منتظر دي چې کله په جولای کې دا لوبې کېدونکې وي. بیا په کابل کې هغه پیښه وشوه، 14 وشوه، هغې نه پس دغه لوبې د جولای په ځای ستمبر ته واړولی شوې. په دې جریان کې د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د ادارو ترمنځ شخړه پیدا شوه، او حتی چې دوی یو بل سره رابطې هم قطع شوې. د هغې نه پس دوی دا کوشش وو چې دغه اړیکې بیرته سمې کړي، او افغانستان چې کله د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب اخیسته هغه کې هم د پاکستان ملاتړ ورسره وو. خو اوس سوال دا دی چې د کرکټ د پاکستان اداره باید هغوی ته د تګ اجازه ورکړي، په دې شرط باندې چې په افغانستان هغه لوبغاړي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په لوبو کې، ځکه چې په هماغه ورځو کې پاکستان کې هم د کرکټ مشهور لوبغاړي راځي د ورلد 11 په نوم باندې لوبېږي، نو پاکستان ته افغان لوبغاړي نه ځي. هغه لوبو کې چې کوم درې لوبې کېږي د نړیوالې شورا مختلف ملکونو لوبغاړي راځي، یوازې د هند او د افغانستان لوبغاړي چې دي به دې لوبو کې نه لوبېږي. په دې باندې پاکستان یو قسم ته ناراضه شوی دی. نو اوس سوال دا دی چې آیا دوی به مقابل اجازه ورکړي او پاکستانی لوبغاړو ته لاړ شي په کابل کې لوبېږي، نو دوی چې په لاهور کې نه لوبېږي افغان
لوبغاړي
ټکر به دې راځي چې په یو وخت کې دواړه ځای کې لوبې کېږي، کابل کې هم لوبې کېږي او لاهور کې هم. نو افغان کرکټ بورډ وایي چې موږ اول خپل لوبو ته فوقیت ورکو، نو موږ لوبغاړي په خپل لوبو کې لوبېږي، نو دوی وخت نه لري یا امکان نه لري چې د پاکستان په لوبو کې ولوبېږي.
اب سب سره دې چې سپورتي لوبې باید سیاست پورې ونه تړل شي، او دا دواړه د کرکټ ادارې باید مستقلی وي کنه. خو بیا هم دغه وضع د وروستیو کې د ستراتیژي اعلانېدل د پاکستان ناراضیتوب، یا د دې نه مخکې چې کوم زما استاد سره غلي ولک ګلې شوې وي او بل نه، دا د سپورتي لوبو باندې لوبغاړو باندې د دې راشه درشه خو اړیکو باندې
فکر کا وایي چې پاکستان سره باید لوبې نو کو دوستانه لوبې دوست لوبې هواد سره کیږي. نو هغه نه پس د سخکاری چې یو چې د هند سره د افغانستان د کرکټ اړیکې ډېر نږدې شوې دي، هغه تاثیر هم پخکاری. نو لوب باندې د سیاست ډېر تاثیر شوی دی،
هم د چې په اقتصادي برخو کې تاثیر شوی دی، هم د سپورتي لوب. مننه عابد صاحب چې اوریدونکو سره یو څه معلومات په دې اړه شریک کړم ودان.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو ورټکی. د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان د پوځونو لوی درسیزانو د یکشنبه په ورځ د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې ونډه وکړه او په امنیتي مسایلو باندې بحث وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په قول باندې په ونډه کې د افغانستان له اړخه د پوځ لوی درسیز جنرال محمد شریف افتلی برخه اخیستې وه. پاکستانی چارواکی وایي چې اسلام آباد ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي معمولي سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې د آسیا او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ایلس ویلز نن دوشنبه په ورځ د اګست په 18 پاکستان ته سفر وکړي. د تایلند د دفاع وزیر نن د دوشنبه په ورځ ویل چې دغه هیواد د معذور شوي صدر اعظم ایلنک شینواترا هېڅ درک نه لګېږي چې چیرې به وي. میرمن شینواترا چې په رشوت خورۍ او خیانت تورن شوې وه، توقع کېده چې ستره محکمه به په 10 کالو حبس محکومه کړي، خو د سترې محکمې د حکم نه مخکې لا درکه شوه او ګومان کېږي چې په دوبه کې به پټه شوي. د هغې مشر ورور پخواني صدر اعظم تاسکین شینواترا هم چې په رشوت خورۍ او خیانت باندې تورن شوی په دوبه کې د جلا وطنۍ ژوند کوي. د امریکا د ټکساس ایالت مرکز چې د هاروي په نوم سمندري طوفان د شنبه او د جمعې په شپه وځپو زیاتره برخې اوس هم د اوبو لاندې دي. د هاروي سمندري طوفان چې په ټراپیکلي هاروي طوفان باندې بدل شوی دی او زور یې کم شوی، د 6 سانتي متره باران د اورښت په نتیجه کې سیلابونه راوتلي دي او د ښار د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شوی دی. یو زیات شمیر خلک له خپلو کورونو وتلي دي. دا وخت تقریبا 10,000 خلک په موقتي ځایونو کې اوسیږي. او چین وایي چې د هند د همالیا د غرونو په څوکو کې خپل پوځونه له هغه جنجالي سیمې نه ایستلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د نظامي ټکر ویره پکې راپیدا شوې وه.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ که غواړئ بیا ځلې خبرونه او رپورټونه واورې او ولولې، نو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویبپاڼه او فیسبوک پرانیزئ. هم خبرونه اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ.